درنو دوستانو ستړي مشهې د ازادي رادیو په یوې بلې خپرونه کې مو هرکلی کوو. وخت په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. د دوو بجو په خپرونه کې د جمعې په ورځ موږ عموما ولایت په ولایت خپرونه خپروو. عصمت سروان به وروسته راځي او په دې اونۍ کې به د هلمند ولایت په ستونزو دغلته پښتو بریاوو او بېلابېلو د خلکو د ژوند په بېلابېلو اړخونو له چارواکو سره خبرې کوي. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د غزنی چارواکي وایي له یو کال وروسته یې بیرته د خواجه عمري ولسوالۍ دغلته نیولې ده. سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او ناروې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویل د اماراتو ساحل ته نږدې د تیلو پر څلور ټانکرونو وروستۍ حمله پیچلې او تنظیم شوې ده. او په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ یو لوی ځواک قمندان وایي په سیمه کې د امریکایي ځواکونو د حضور له زیاتېدو سره تهران په فارس خلیج کې ظاهرا پر امریکایي ځواکونو له یوې حملې شاته شو. بشپړ خبرونه واورئ. غزنی کې چارواکي وایي چې له یو کال وروسته یې بیرته د خواجه عمري ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو نیولې ده. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته وویل چې نن 9 بجې افغان ځانګړو ځواکونو د غزنی ښار ته څیرمه په 40 کیلومتره کې پرته د خواجه عمري ولسوالۍ ونیوله چې بیرته پکې ولسوالۍ او امنیي قمندانۍ ځای پر ځای شي. نوري زیاته کړه چې دغه ولسوالۍ پرته له کوم مقاومت څخه د افغان ځانګړو ځواکونو لاسته لوېدلې ده. په داسې حال کې ده چې په روانه میاشت کې دا دوهمه ولسوالۍ ده چې د دولت لاسته لوېږي. اخو غزنی چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د اختر په 3 ورځو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون شپږ ویشتنو ته په ترافیکي پیښو کې مرګ ژوبله اوښتې ده. د والي ویان محمد عارف نوري د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویل د مرکز غزنی په اړوند سیمو کې د تیر کوچني اختر په 3 ورځو کې د شلو په شاوخوا کې ترافیکي پیښې رامنځته شوې چې په ترڅ کې 2 ماشومان وژل شوي او د 2 ښځو او 2 ماشومانو په ګډون 40 تنه ټپیان شوي دي. په افغانستان کې عموما د ترافیکي پیښو تلفات زیات وي. د قوانینو نه مراد کول، د سړکونو خرابوالی او د موټروانانو تیز رفتاری ډیر کله د ترافیکي پیښو سبب کیږي. په لوګر کې چارواکي وایي د ملي پولیسو ځانګړي ځواکونو په دې ولایت کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې 3 وسلوال طالبان وشلي او 4 نور ټپیان کړي. د لوګر پولیسو ویان شاپور احمدزي رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي د عملیات د محمد اغې ولسوالۍ په پران کلي کې شوې دي. د شاپور احمدزي په وینا د عملیاتو پر مهال د طالبانو یو شمېر نظامي توکي هم د پولیسو لاسته ورغلي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د افغانستان حکومت وایي چې په هیواد کې 40% وګړو ته کافي خواړه نه رسیږي. دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې نن د جون 9 د خوړو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. د اقتصاد وزارت ویان سهراب بهمن ازادي راډیو ته ویل په افغانستان کې د بېوزلۍ له کبله لږو کسانو ته کافي خواړه رسیږي. بهمن وویل د دوی ارزونې چې د نړیوال بانک سره په ګډه ترسره کړي دا په ډاګه کوي چې په افغانستان کې د بېوصلۍ کچه 45% ته رسیږي او همدارنګه 40% افغانان د خوړو له نه خوندیتوب سره مخ دي. یعنی په ورځني ډول نشي کولی چې د اړتیا وړ خواړه ترلاسه کړي. د افغانستان د اقتصاد وزارت ټینګار کوي چې د خوړو د خوندیتوب لپاره باید پر تولیدي برخو تمرکز زیات شي. سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او ناروې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته ویلي چې د اماراتو ساحل ته نږدې د تیلو پر څلورو ټانکرونو وروستۍ حمله پیچلې او تنظیم شوې وه. دا دوی په خبره ډېر احتمال لري چې دغه عملیات د یو دولتي لوبغاړي لخوا ترسره شوی وي. په هغه سند کې چې په دې باب پرون وړاندې شو په دغه حملو کې د ایران د دخالت یادونه نه ده شوې. خو سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او د امریکا متحده ایالاتونو تور لګولی چې د می میاشتې د 12 نیټې دا حمله تهران او د تهران ایجنټانو کړې وه. امریکا په سیمه کې د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو نږدې متحد ګڼل کیږي. په هغه پیښه کې چې سعودي چارواکو د سبوتاژ یو عمل بللې، د سعودي عربستان 2 ټانکرونه او د ناروې 1 کښتۍ زیان مل شول. پر 4 کښتۍ چې تیل لیږدول متحده عربي اماراتو بیرغ رپیده. له هرمز تنګیلري په دغه حملو کې چې د عرب اماراتو فوجیرا ساحل ته نږدې شوي چا ته ځاني زیان نه دی اوښتی. اخوا په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ یو لوړ رتبه قمندان وایي په سیمه کې د امریکایي ځواکونو د حضور له زیاتېدو سره تهران په فارس خلیج کې ظاهرا پر امریکایي ځواکونو له یوې حملې شاته شوی. خو د قمندان ویلي د ایران له اړخه دا خطر لا هم ډیر واقع دی. جنرال فرانک مکنزی پر نوول تهران ظاهرا د یوې حملې لپاره تر چمتووالي وروسته بیرته شاته تګ او له ځان سره د بیا ارزونې لاره غوره کړي. مکنزی په امنیتي ملحوظاتو ونویل چې د امریکا دفاع وزارت له ایران څخه په مشخص ډول د څه ډول حملې اټکل کړی و. جنرال مکنزی وایي لا هم د کوم تهاجم لپاره د ایران پر توان اندېښنه لري. په منځني ختیځ کې د امریکا دغه قومندان پرون په بغداد کې له خبریالانو سره چې سیمې ته په سفر کې ورسره ملګري و د خبرو پر مهال وویل په واقعیت کې زه په دې باور نه یم چې دا ګواښ کم شوی وي. د امریکا د مرکزي قومندانۍ دغه مشر زیاته کړه د ایران له اړخه د خطرونو دفع کولو لپاره به سیمې ته د اضافي امریکایي پوځیانو غوښتنه رد نه کړي. د امریکا د لویې وچې د څو هیوادونو بلاک وبخې د امریکا د لویې وچې د څو هیوادونو بلاک له نړیوالې ټولنې د روسیې په ګډون د وینزویلا پر متحدانو د نور فشار غوښتنه کړې ده. دوی وایي په دغه ډول غواړي په وینزویلا کې روان زیاتېدونکی بحران پای ته ورسیږي او د دوی په وینا نامشروع حکومت یې لرې شي. دا و خبرونه.
ولایت په ولایت له آزادي رادیو سره
د ولایت په ولایت خبرونه درنو اوریدونکو سم عصمت څاروان سلامونه ومنې. د خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او هلمند ته ځانګړې ده. هلمند په دوو برخو کې د افغانستان لومړی ولایت دی. یو لدې خاطر چې تر ټولو پراخ دی، یعنی زیات مساحت لري، او بل لدې نظر چې تر ټولو نارام دی. ډیری ولسوالۍ د دولت له کنټروله وتلې دي او یو له هغو ولایتونو څخه دی چې زیاتې جګړې پکې شوې دي. هلمند د کندهار، غور، فراه، اروزګان، دایکنډي او نیمروز ولایتونو او بلوچستان ایالت ترمنځ په 8540 کیلومتر مربع ساحه کې پروت دی. مرکز لشکرګاه دی. په دې خبرونه کې زموږ میلمانه دي د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین او دغه راز د هلمند ولسی حرکت یو مشر شغله بسم الله وطن دوست. لتاسو اوریدونکو هم هیله ده چې سر له اوسه د افغان بسیم دا تاسو اتلس شمېرې له لارې اس ام اس راواستوي یا پوښتنه راواستوي او د ټلیفون شمېرې څو دقیقې وروسته درته اعلانوم. لومړی هم میلمنو ته هرکلی وایم. والي صاحب، جنرال صاحب محمد یاسین، که تاسو زموږ اوریدونکو ته ووایست، ما خو ویل چې هلمند یو له هغو ولایتونو څخه دی چې په افغانستان کې نسبت نورو ولایتونو ته ډېر نارام دی. نن سبا د هلمند وضعیت څنګه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته او تاسو له طریقه ټول او دین ته د رادیو ازادي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکن لکه چې تاسو څنګه وویل، درې کاله د مخه هلمند یو د جمله د هغه ولایاتو د جملې څخه و چې ناامن و، مګم د امنیتي او دفاعي ځواکونو او د ښه رهبرۍ د نظامي شورا د ښه رهبرۍ او همدارنګه د خپل هلمندي ولسونو ملاتړ باندې اوس شکر الحمدلله د مناطقو نه د هلمند وضعیت نورمال دی، ښه دی. چې دغه اوسنۍ نن څلورم ورځ دی په ډېر ښه شاندار او ښه په آرامه فضا کې ترسره شو. په سلګونو سلګونو مبارکۍ ته ماته راتلل او ټول د اختر د ښه فضا د تېرېدو او صلح او امنیت په فضا کې د تېرولو او انشاءالله اوس وضعیت بیخي تغییر خوړلی. چې د دې جملې نه د خاندان هم ډېر مېلمانه راغلي وو د سستایلو چکر دی هلمند سیند دپاره، چې هغوی هم ما سره ملاقاتونه درلود او هغوی هم ډېر خوشحاله وو چې دغه فعلي وضعیت او حالاتونه.
بله والي صاحب، د دې معنا دا ده چې جګړې کمې شوې دي او که نه د دولت د کنټرول ساحې پراخې شوې دي؟ د ځینو ولایتونو کې مثلا په غزني کې موږ دا پرون خبر درلود چې حکومت توانېدلی دی چې یوه بله ولسوالۍ له دولت له کنټروله چې وتلې وه بېرته ونیسي. په هلمند کې په جغرافیه کې کوم تغییر راغلی دی او که نه؟
بالکل، څو عوامل دي چې دلته په جغرافي کې هم تغییر راغلی او په صلح او امنیت کې هم. یو خو هغه عمده مسله دا ده چې امنیتي او دفاعي ځواکونه د دفاعي حالت نه په تاروزي حالت شوی دی. او څو ولسوالۍ چې تاسو د ناوې او نادلي او د باباجي منطقه او همدارنګه په ګرش کې بعضې منطقې او ګرمسیر او اشیر او د ټولو منطقو کې پیشویانې درلود او د دې پیشویانو چې د دښمن نه خلاص کړي او نوي خلکو ته اوسا ژوند دغه کړی جوړ کړی، یو دا موضوع دی. همدارنګه لارې زمونږ کنټرول لاندې دي، هم شاره د نمبریا کم شاره د کندار ټول دغه دی آزاد خلک تګ راتګ کوي، خلک خپل تجارتونو کاروبار کوي. د دې تر څنګ دغه دوه کاله یو کال کې دننه د علماو درې زره علماو غونډه او بیا بلاخره جنگ آرامېدل، آرام بلل چې دا جنگ آرام دی. د افغانستان جنگ د علماو په سطح د دنیا کې چې کوم رامین شریفین امامان چې دا جنگ حرام بللی، دا خپل تاثیرات لري. همدارنګ د هلمند د علماو د مشرانو همکاري، د ځوانانو همکاري، د دولت سره نږدېوالی، بالاخره دغه ټول عوامل باید د دې شوی چې د جنگ کښ شوی او بالاخره هم اخر دا چې موږ د دښمن هغه عواید او مرکزي څوکیدارې د مرکزونه چې هغه موږ پر مخه کړي، چې تاسې په دې نږدې ورځو کې ولیدل چې موږ یو مابس چې ډېر د څلور کالو را په دې خوا پټ ساتل شوی و، هغه موږ د نورو مابسو په شکل چلته یو تعداد ځینو محترم پکې بندیانو هغه را خلاص کړه. نو اوس موږ په ټول هلمند کې هر ځای کې زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه کولای شي چې خپل عملیاتونه وکړي. بین اندازه ټول عوامل دي چې جنگ وضعیت تغییر خوړلی و وخت
بله ډېر زیاته مننه والی صاحب. یو د څو شیبو لپاره به د سولې د ولسي حرکت د ویان ښاغلي بسم الله وطن دوست نظرم واورو چې تازه د طالبانو تر کنټرول ساحو ته تللی و. وطن دوست صاحب، والی صاحب وایي چې په امنیتي وضعیت کې د تغییر یو عامل همدا ده چې دینی علماو هم له خلکو وغوښتل چې جنګ ونه کړي، جنګ ناروا دی. تر څه حده پورې د طالبانو په منځ کې له جنګ سره اختلاف یا له جنګ څخه سولې خواته تمایل زیات شوی دی؟
د طالبانو په سیمه کې جنګونه روان دي، هلته جنګونه شته، هلته هوایي بریدونه شروع دي، هلته چاپی شروع دي. دیشو، خانشین، مساکلا، نوزاد، تنګین، باغران هغه ولسوالۍ دي چې کلونه کلونه کېږي له طالبانو سره دي، د طالبانو تر حاکمیت لاندې دي. هلته هر ورځ دغه پیښ کېږي، او تر څنګ ګرمسیر، مارجا، کجکی، واشیر دا ټول هغه ولسوالۍ دي چې یوازې مرکزونه له حکومت سره دي، نورې ټولې سیمې له طالبانو سره دي. هلته هم هوایی بریدونه شروع دي، هلته د ډرون حملې شروع دي، هلته چاپی شروع دي. یعنی که وایو له هم په هلمند کې جګړه نه درېدلې، د اختر په شپو ورځو کې هم هلته بریدونه شوي دي، هلته جنګونه شوي دي، جګړې شوي دي، مرګونه رامنځته شوي ده. طالبان، سیمه ییز طالبان، هغه طالبان چې په سیمه کې اوسېږي، په سیمه کې ژوند کوي، هغوی هم له جګړو څخه ستړي دي، هغوی سوله غواړي، د سولې غوښتونکي دي. د هغوی په وینا هغه چې سولې دې ته مهمه ده چې هغه افغاني سولې وي، داسې سولې وي چې افغانان ته پکې خیر ورسیږي، او داسې سولې وي چې هغه اسلام څنګه پکړي دي.
ډېر مننه.
طالبان هم د جګړې څخه کرکه لري.
ډېر مننه. وطن دوست صاحب، به هم تاسو ته نوبت درکو. د دې لپاره چې والی صاحب د لنډو شیبو لپاره لمر سره دی، والی صاحب تاسو د دوی خبري واوریدلې چې حمله سره لدی چې اختر دی، او په اختر کې د حکومت تاکید هم پدی و چې اوربند و شي، خو البته طالبانو اوربند و نه مانو. دا حمله چې دوی ورته اشاره وکړه چې د طالبانو په ساحه کې روان دي، تر څه حد پورې واقعا د طالبانو په ضد دي؟ یعنی هدف پکې لمنځه ځي؟
ځینې وخت
بله مهرباني
د وطن دوه صد خبرو سره یو مقدار موافقی ما په دې موافقی ما چې د سولې خبر راځي، کله چې د امنیت خبر راځي، کله چې د اوربان خبر راځي، چې جامع نه به مقابل نه مني، در سره تبن جنگ ته آمادګی نشي، چې جنگ ته نه آمادګی نشي، موږ هم جنگ د سولې لپاره کوو چې سوله باید راشي، نه جنگ. خو کاسې څوک چې بیا سوله نه کوي، اوربان نه کوي، مجبوري دولت هم خپل تدابیر او اقدامات ولري. وطن دوست صاحب دوی چې خپل سفر کړو په هغه ساحو کې، هغوی ته به د خلکو هغه خپل نظرې ما د وطن دوست وویل چې خلک د جنګ نه ستړي شوي، خلک سوله غواړي او د سولې طرفداران دي. یو کې داسې خلک شته چې جنګ غواړي، که جنګ یې نه غوښته نو دوی به چې همداسې د سولې خیمه چې په ټول افغانستان کې ودرېده، طالبان هم باید یو څه موده په مساقله کې پرېښی وه چې دا د سولې خیمه ودرېدلی وی، خلکو هغه نظر ښه په غرده ورېدلی وی. دوی خو یوازې چې تللي دي طالبان ورسره لیدلی دي، او بیرته خپل نظریات او پیشنهادات دوی ته ویلي چې په طالبانو کې واقع نور د جنگ نه ستړي شي. یو بله خبره چې وطن دوست صاحب ویلي چې افغاني بین الافغاني مذاکرات په کراتو کراتو مونږ ویلي دي، او دولت هم ویلي دا د دولت سیاست دی، مونږ هم وایو چې افغاني مذاکراتو له طریقه کولای شي د افغانستان یو صلح او برادری د صلح خواته لاړ شي او پردي ملکونه خپل ګټې ګوري، خپل ګټې په مطابق به سوله مونږ ته راوړي. بنان مونږ هم دې ته حاضر چې کله دوی تله ما خپل دریځ دوی ته وویل چې افغانستان دا دریځ دی او دا دریځ کې کلک ولاړ دی چې مونږ به سوله کوو او بین الافغاني سولو ته به حاضر یو، بین الافغاني خبرې به کوو. اوس هم دولت دا دریځ دی.
بله صاحب، وطن دو صاحب تاسو د دوی خبره واورېده دی والی صاحب چې دوی وایي چې بهتره دا و چې تاسو هلته اجازه درکړې وای چې په مساکله کې مخایمه درولې وای، تاسو له خلکو سره هم لامو خلکو سره هم وکتل، لوغوی ته مو هم د سولې بلنه ورکړه او که یوازې مو له طالبانو سره وکتل؟
تروان صاحب کله چې تازه حرکت را کیږي د هغه په اړه بیلابیل نظرونه موجود وي، بیلابیل خبرګونونه وي. کله چې حرکت را پیل شو افغان حکومت هم اندېښنه لرله چې دا به څوک وي، امریکا اندېښنه لرله، ناټو او دلته نور هېوادونه اندېښنې لرلې چې ډلې خو هېوادونه رامنځته کوي، هېوادونه راولاړېږي، سفارتونه راولاړېږي او موساد داسې ډلې رامنځته کوي. دا ډله به په چا پورې مربوطې چا به رامنځته کړې وي. همداراز طالبان هم دا اندېښنه لرله چې دا ډله به په چا پورې مربوطې وي او پر فیسبوک باندې خدا آوازه ډېره ګډه و چې دا د نیکلسن پروژه ده، دا د امریکا پروژه ده. یو د دغه اندېښنو لره په کولو لپاره او دا چې ولسونه په بار بار ویل چې تاسو افغان حکومت لوري ته لاړاست، د سفارتونو مخ ته مو خیمې ووهلې، ولې طالبان ته نه ورځئ؟ د همدې پوښتنې د حل لپاره موږ طالبانو سیمو ته ورغلو، څو هلته دا طالبان ته څرګنده کړو چې دا صفا ولسي حرکت دی، د ولسونو دردونو را پاتولی دی، د ولس لمنځ را پاتېدلی دی، د ولسونو پر دردونو باندې کار کوي، د ولسونو دردونو ته مرهم پیدا کوي. یو د غو څخه همدا شی چې موږ طالبانو سیمو ته لاړو، طالبان ته دا په ثبوت ورسوو چې دا نه د نیکلسن پروژه ده، نه د امریکا پروژه ده، نه د هغوی لپاره دا حرکت راپورته شوی دی. دا همدا د طالب د درد لپاره راپورته شوی دی، د همدې عسکر د درد لپاره راپورته شوی دی، د همدې ملکي کس د درد لپاره راپورته شوی دی. نور باید افغانان سره ونه وژني، نور باید موږ په دغه جګړه کې چې طالبان یې هم مني چې پر موږ دا جګړه تکل شوې ده، باید په دغه جګړه کې موږ قرباني ورنه کړو، نور باید په دغه جګړه کې موږ ونه وژل شو.
ډېره
مننه. زما افغان طالب، زما افغان عسکر او زما ملکیان په همدې جګړه کې وژل کېږي له منځه ځي.
مننه وطن دو صاحب. والي صاحب، تاسو دې عملیاتو یادونه وکړه. په دې عملیاتو کې خصوصا په د شپې په عملیاتو کې خلک شکایت کوي چې ام یا ملکی وګړي وژل کېږي. د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره تاسو څه کړی دي، څه کولای شئ؟ ځکه چې کله ناکله داسې ویل کېږي چې دا عملیات د ولایتو له چارواکو سره هماهنګ نه وي.
مننه. عملیات اول خو جنگ د ټولو بدبختۍ عمل دی، لکه وطن دوستۍ چې افغانان وژل کېږي. پاتې شو بیا دا چې د جنگ په ساحه کې د ملکیانو وژل، دلته موږ ته جدي دستور دی د جلال نواب ولسمشر او د سر قمندان د اعلی لخوا. او همدارنګ موږ هم خپل په اول خط کې کله چې موږ وظیفې او عملیاتونه شروع کېږي، اول حکایتونه زموږ امنیتي او دفاعي مشرانو ته همدا دی وګړو سره به ډېر احتیاط کوي، د ملکي وګړو د وژلو مخه باید ونیول شي. خو کله کله داسې پېښېږي چې طالبان هم د جوماتونه استفاده کوي، هم د ملکي د وګړو د کورو د بام نه جوابي ډزو کې، یا د دوو دواړو منځو ډزو کې واقعا زمونږ بېګناه خلک هم شهیدان کېږي. خو د پخوانه اوس په دې دوه درې میاشتو کې زمونږ ګراف راټیټ شوی، ځکه موږ ډېر دې ته جدي توجه کړی. یوازې اهداف زمونږ خپل هغه دښمنان دي چې څوک جنگ غواړي، نه سوله. هغه سوله چې غواړي هغه زمونږ اهداف نه دی.
درست. یو پوښتنه بل هم دا چې په دې روان کال کې څه فکر کوئ د هلمند وضعیت به څنګه وي؟ فکر کوئ چې طالبان په ضعیف موقف کې دي او امنیتي ځواکونه په قوي موقف کې دي، او کنه فکر کوئ چې دا وسنۍ وضعیت موقتی دی او د کال په اوږدو کې چې هوا نورم تودیږي جنگ هم تودیږي؟
مننه. جنگ خو به دوام لري، خو د تیر کالونو په پرتله به په تغییر کې، چې هغه ما مخکې په سر کې معاملې وویلې، دفاعي او امنیتي ځواکونو هوډ، همدارنګه د دفاع حالت نه تعرض ته وتل، او د دې تر څنګ خلکو هم نور د جنگ نه کرکه، او بالاخره د جنگ معموله طریقه چې آرام حرام ویل شوی دی، دغه ټول په مشرانو فعالیتونه او علماو فعالیتونه د محلاتو کې د خلکو سره ناسته پاسته د ټول عوامل یو ځای شوي دي د جنگ ګراف راټیټ کړی دی. انشاءالله اطمینان ورکوم چې دا جنگ به ګراف همداسې نور به ټیټېږي په هلمند کې مخته به نځي.
ډېره زیاته مننه کوروادن د هلمند والی شاغلای محمد یاسین. وطن دوست صاحب، تاسو زموږ اوریدونکو ته ویلی شئ چې طالبانو تاسو نیولی وی او که تاسو په خپله ورسره تللی وی؟
دلته دوی خبرې دي. کاش والی صاحب دلې وای چې یو اندېښنه مو سره شریکې کړې وای.
والی صاحب لاشته، بله والی صاحب شته، بله بله لاشته. بله
موږ د روژې پر شلمه نېټه خبرپاڼې ولېږلې له رسنیو سره مرکې وکړې چې د سولې ولسي حرکت یو تعداد غړي له لشګا تر مساکنه پورې تللی تګ لري. هلته له طالب مشرانو سره د سولې او اوربند اړوند خبرې لري، او تر څنګ چې د طالبانو په سیمه کې کوم دردونه دي، کومې ستونزې دي، هماغه راپورته کوو، رسنیز کوو او نړیوال ته رسوو چې د حکومت په خوا کې او د طالب په خوا کې په دواړو خوا کې دردونه موجود دي. هلته وژنې رامنځته شوي دي، وینې بهېدلې دي. کله چې موږ د روژې پر 15مه نېټه له لرسوګات حرکت وکړ، په څلورو شپو چې موږ نوزاد رود ته ورسېدو، نوزاد رود هغه سیمه ده چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه ده. کلونه کلونه طالبان همدلته پاتې شوي دي. په همدې سیمه کې طالبانو سره د مخکېدا پر مهال موږ څلور کسیزه پلاوی وټاکئ چې له طالبانو سره د خبرې کوي. هغه پیغام چې موږ له ځان سره لرو د سولې پیغام له طالبانو سره به شریکوو. هغه ستونزې کړاوونه چې هلته ولسونه لیدلي دي، هماغه به راپورته کړو، رسنیز کوو، به نړیوال ته به رسوو. او تر څنګ دا به یو ښه پیل وي، راشه برشه به پیل شي، مخامخ به اړیکه را پیل شي، او هغه شکونه، هغه تورونه، ادارې اوازې د سولې ولسي حرکت اړوند هغه به هم حل له منځه به ولاړې شي. د روژې نوویشتمه نېټه موږ د طالبانو یو خوندي سیمې ته ولېږدول سولو، چې هلته د دوی له مشرانو سره کښېنو، ان تر تزنی پورې موږ ولاړو. زموږ پاته ملګري هم دلته په نوزاد رود کې له طالبانو سره میشت و دیره وه. دلته په سیمه کې سنګوریان او پولیس راولاکدي وه، همهغه ځای کې چې زموږ ملګري دي. هلته یې ځان رسولی و، هلته یې پر طالبانو برید کړی دی. هلته دوه ساعته جګړه شوې ده. کله چې داسې حالت رامنځته کېږي، طالبان شکمن کېږي، طالب مشران شکمن کېږي چې په دوه کلنه موده کې پر دغه سیمه برید نه دی شوی، څنګه دلته پولیس او سنګوریان دونه زړه کوي او راځي پر دغه سیمه برید کوي؟ په داسې حال کې چې په سیمه کې د سولې ولسي حرکت شاوخوا شپږ ویشت تنه دلې میشت دي، بیا طالبان مشران سره کښېني او هغوی زموږ له پاتو ملګرو څخه نهه کسان له ځانه سره بیايي. پاتې کسان بېرته ګرشک ته لېږي. هغه نهه کسانو څخه پوښتنې ګرویژنې کوي چې ولې پولیس او سنګوریان تاسو سره سم دلته راغلي او پر موږ باندې برید کوي؟ دغه څه دي چې د سولې ولسي حرکت یو شمېر غړو کې ځان واړاوه، او دغه نهه کسان چې طالبانو له ځانه سره د پوښتنو ګرویژنو لپاره بیولي وه، لامل یې سنګوریان دي او لامل یې پولیس دي چې په دغه سیمه کې برید کړی وو. هغه پاته کسان څلور کسان چې د خبرو لپاره ټاکل شوي وو، هغوی خبرې کولې. کسان موږ له طالبانو سره په خبرو بوخت وو، خو زموږ تر خبرو باندې، زموږ تر غونډو باندې ټیکوالی راغلی. زموږ خبرې سره ټیکه شوې، سره نازک شوې، ځکه چې لوی مشکل منځ ته راغلی. بې باوري رامنځته
شوه،
او دا بې باوري په قصدي توګه رامنځته
شوه.
نو طالبانو
سیمه ته مشخ پلور غوښتي. وطن دوست صاحب، نو اوس بل والی صاحب څخه وپوښتو چې ولې په داسې وخت کې چې تاسو د داسې یو سولې حرکت لپاره اقدام کړی، ولې په داسې وخت کې د طالبانو په داسې وې صاحب باندې حمله وشوه؟ والی صاحب ولې؟
زه فکر کوم چې ورو ورو وطن دوست صاحب واقعیتو ته ځي. داسې چې په تیر شوی هغه ورو ورو د خلې نه وځي درته وایي. یو شی زه کامل اطمینان ورکوم، وطن دوست صاحب خو بېګاش پر راورسېده او بلاخره دیزې نه ووته. ما دوی سره غوښته چې زه وګورم، نن هم ګورم، پیدا کوم، دوی سره وګورم. اصلا هیڅ نو حمله زموږ لخوا په هغه ساحه چې دی وی نه دی شوی. برعکس، وطن دوست صاحب به شاهد چې دغه ځینې دوی حرکت کړی، شخصا ما په خپله د دولت د ساحې نه دوی خپل نظارت لاندې نیولی، تر څو چې د وایي ازمکني بمبار په نتیجه کې خدای ناخواسته دوی له منځه لاړ شي. دا یو لوبه ده چې په دغه جوړ کړی، خپل طالبانو جوړ کړی د دوی د نیولو دپاره، او د دوی د تحقیقاتو دپاره، او د دوی د ځورونو دپاره. او دوی ویل شوي وو چې تاسې مه راځئ. په اول کې دوی ته ویل شوي وو چې طالبانو ویلي وو چې ذبیح الله مجاهد دوی ته ویلي چې تاسې په دې ساحې ته مه راځئ. پیتلي وو دوی هماغسې چې لکه اوس خپله دی ورو ورو وطن دو سه بخپل دخلی نوی ما خو نوی لدوی بخپل وی چه دوی تا یو آمن زی که چه دوی وی آمن زی زخوی ما چه یو مخصی زی تا دوی وره و دوی سر بخبری کرو یو دانو رید دی پخاطر وردی دی چه خپل تاکات تکمیل که چه تو دری آیا دای دولت کسان دی او که دغا کسان دی دا خپل دوی او لوگا جور کرد قطعا عملیات بدون دی زما دی امزا و بدون دی زما دی دایت نا پیسا های که نیکی گی او دا یو مطلق دروغ دی.
بله صاحب، وطن دوست صاحب دی والی صاحب خبری خو مو اوریدلی، خو په هر حال دوی په تحقیقاتو کې څه پوښتنې لرلې؟
کاروان صاحب په سیمه کې په لسګونو کورنۍ څخه په سیمه کې په سلګونو کسان میشت دي، په سیمه کې موټروانان موټر چلوونکي زی ورځي هغه مهم ټوله شاهد دی چې په هغه سیمه کې دوه ساعته جګړه شوې ده. زموږ کسان وروسته د هغې سیمې څخه بیا طالبانو بلې سیمې ته لېږدولي دي. دا دروغ مسله نه ده، نه دا پټېدای شي.
بله، دا چې حمله چا کړې وه دا خو ډېر اسان هم نه ده چې څوک یې معلوم کړي. اوس خو یونیفورم هم هر څوک اغوستی شي او بل داره چې ډزې له لرې کېږي، له نږدې څوک نه شي لیدلی. خیر، کله دې موضوع تیر شو، دا وویست چې له تاسو او ستاسو له ملګرو څخه د تحقیقاتو په مهال طالبانو څه پوښتنې لرلې؟
سروان صاحب، هر مسئول اداره کولای شي چې زموږ سره معلومات وکړي، هغوی ځان ډاډه کړي چې موږ رښتیا هم ملکي یو که نه یو، موږ رښتیا هم د افغان ولس تربین راپاتولي یو که نه، موږ رښتیا هم د همدې ولس د هوساینې لپاره ګام پورته کړی که نه. دا که افغان لوری او که طالبان، دا که هر خوایي، موږ دا حق ورکوو چې هغوی زموږ څخه پلټنې وکړي، څو چې هغوی ډاډه کېږي چې موږ څوک یو، موږ په چا پورې مربوط یو. له همهغه کسانو څخه دا پوښتنې شوي دي چې ولې دوه کاله کېږي په دغه سیمه کې پر موږ برید نه دی شوی، او تاسو چې راځئ سمدستي دلته سنګوریانو پولیس راځي، په مانده کې راځي، شوبې راولي، چنګان ورسره وي، او دلته پر موږ باندې د شکې او د راکټونو بریدونه کوي. دغه پوښتنې چې له دوی څخه شوي دي، خو پلان داسې و چې موږ همدا څلور کسان د مذاکراتو لپاره وي، د خبرو اترو لپاره وي، طالبانو ته خپل پیغام رسوو او د هغوی پیغام وړاندیزونه وو، ستونزې مشکلات اورو. کله چې دا پیښه رامنځته کېږي، هغه زموږ خبرې اترې هم څه پیکه کېږي، ټکنه کېږي. بیا نو تېره ورځ غرمه شاوخوا یولس بجې بیا موږ له طالب مشرانو سره کښېنستلو، کښېنستلي همدغه څلور کسان شاوخوا طالب مشران چې شمېر بیا پنځلس سره سیدی، او په هغوی کې پنځه تنه چې موږ ته معرفي کړه چې د دوی په وینا موږ د عمارت په کچه تاسو سره خبرې کوو، کوم څه چې موږ تاسو ته وړاندې کوو دا د عمارت وینا ده، او کوم څه چې تاسو څخه اورو دا موږ بېرته د عمارت ته رهبرۍ مخ ته ږدو چې هغوی هر ډول پرېکړه وکړل هماغه څه به کېږي. زموږ لومړی هغه څلور مادې د پرېکړه لیک و چې لومړی دې اوربند وکړي، طرفین دې اوربند وکړي، نور دې وینه تویونه بنده کړي. دوهمه ماده دا وه چې تېر کال چې دغه پرېکړه لیک موږ جوړ کړی دی، دواړه طرفونه دې د سولې لپاره داسې مرکز پرانیزي چې ټول اړخونو ته د باور وړ وي. دریمه ماده دا وه چې دواړه اړخونه، افغان حکومت او طالبان، سره کښېني، په ګډه دې یو ملي اسلامي نظام رامنځته کړي چې د دواړو اړخونو غوښتنې پکښې مطرح وي. او وروستۍ ماده دا وه چې کله چې اوربند کېږي، کله چې د سولې لپاره مرکز ټاکل کېږي، کله چې یو ګډ نظام رامنځته کېږي، بیا دې همدا طالبان او افغان حکومت سره کښېني، بهرنیانو ته د وتلو لپاره مهال وېش هم دوی دوه وټاکي. دغه پرېکړه لیک مخته ورته کښې شو، تر څنګ مو دا ورته وویل چې
نو دوی څه دوی موافقه درلوده له دې پرېکړه لیک سره؟ دوی موافق ول؟
طالب مشرانو تېره ورځ دا یو شی واضح رد کړ، د اوربند ماده یې واضح رد کړله. د دوی په وینا چې امریکایان یې پر ګونډو کړي دي، بهرنیان یې پر ګونډو کړي دي، هغوی ته یې ماته ورکړې ده، هغوی دې ته اړ کړي دي چې نور باید سیمه پرېږدي، نور باید وتښتي. که چېرې طالبان اوربند اعلان کړي، امریکایان او بهرنیان بیا ځلې ځواکمن کېږي، بیا ځلې د دوی په وړاندې چمتووالی نیسي، او بیا پر دوی برید کوي. دا چې دوی تر
دغهستاسې بله ماده د دې پرېکړه لیک چې د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي، د افغانانو سره خبرې وکړي، په دې اړه یې څه ویل؟
ویل چې مرکز پرانیستل شوی دی په قطر کې، زموږ سیاسي مرکز دی، دفتر مو دی، هلته هر څوک کولی شي چې له هغوی سره مذاکرات وکړي، له هغوی سره د افغان کشالي اړوند خبرې اترې وکړي، هلته وغږېږي.
خو له افغانانو سره خبرې نه کوي، نو خو تاسو ته معلومه ده وطن دوست صاحب، تاسو ته معلومه ده چې هغوی خو د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوي. یعنی ستاسو پرېکړه لیک قطعا کاملا رد کړو، د دې ستاسو د خبرو معنا دا ده؟
نه، د دوی له خبرو څخه داسې برېښه ده چې په قطر کې نه یوازې دا چې سیاسي ګوندونو سیاسي ډلو وکولای شو چې خبرې وترو چې طالبانو سره، بلکې افغان حکومت هم کولای شي چې خبرې وترو، ځکه دوی ویل چې هماغه زموږ مرکز دی چې هر څوک له سولې اړوند یا د افغان کشالي اړوند خبرې اترې کوي، زموږ مرکز یې په وړاندې خلاص دی. د دوی د دې خبرې څخه داسې برېښي چې دلته استثناات نشته، هر څوک کولای شي ورته خبرې وکړي.
بله صاحب، لیکن دا د دې معنا خو تر اوسه پورې خو هغوی همیشه ویلي دي چې د افغانستان له حکومت سره د حکومت په حیث خبرې نه کوي، د عادي افغانانو په حیث له هر چا سره خبرې کوي. دا خو له عادي افغانانو سره خو څوک سوله نه شي کولای، جنګ خو یې له عادي افغانانو سره نه دی، جنګ خو یې له حکومت سره دی.
تروان صاحب چې سړی یو کورنۍ ته د مرکې لپاره ورځي، هم دا شان موجود دی چې یو طرف او بل طرف غټي غټي خبرې کوي، نه سره کښېني غټي غټي خبرې کوي. که چیرې په منځ کې یو رښتینی درېمګړی پیدا شي، تمه دا وزیله ده چې ډېر ژر به همدا طالبان همدې حکومت غېږ پرانیزي، همدا حکومت طالبان به خبرې سره کوي، یو موقع ته به سر رسېږي.
بله صاحب، والی صاحب، تاسو څومره فکر کوئ چې د سیمه ایز قمندانان د طالبانو یا سیمه ایز طالبان، ځینې خلک وایي چې د دوی نظر او د هغو طالبانو چې په بهر کې دي یا مشران دي په نظرونو کې تفاوت شته، تاسو هم کله هڅه کړې ده چې له دغو سیمه ایزو طالب قمندانانو سره د سولې او پخلاینې هڅه وکړي، یا هغوی کومه اشاره ښودلې ده چې تمایل لري روغه وکړي؟
مننه خو مخکې د دې چې ستاسې سوال ته ځواب ورکړم، زه بیا وطندو سب ته یو اطمینان ورکوم چې امنیتي او دفاعي ځواکونه او تاسې چې په سنګوریان وو یو دلته پارتیزاني ګروپونه دي، په هغه ساحه حمله نه دی کړې. زه کامل اطمینان ورکوم، حتی دا صلاحیت خپل وطندو سب ته ورکوم چې را دي شي په دغه هیئت کې، زه بررسۍ ته لیږم، بیا وګورو چې موږ حمله کړی که نه. بل د دې شپږ نفر چې دلته راغلل، هغو ته معلومه ده نه لس نفره چې دوی ته دوی یو پلمه و، د دې نورو کسانو که نه مطبوعات چې ستاسې د نیولو او د ستاسې د انډیوالانو د نیولو خبرې کولې، خو زمونږ د جګړې خبره هم به کوله. مطبوعاتو نه چې پټ پاتې دی، مطبوعات تر اوسه هېڅ په دې اکله خبره نه کوي چې په هغې باندې حمله شوی. ټول جزئیات مطبوعات وخت په وخت ساعت په ساعت مطبوعات خپرول. پاتې شو د دریځ د دې د طالبانو او د بیرونی طالبانو واقعا فرق لري، ځکه جنگ دوی کوي، مری دوی، زخمی کېږي دوی، وطنونه دوی خراب دی، افغانستان خراب دی. اوس فلحال زه چې ګورم وضعیت کاملا تغییر خوړلی، حتی ډېرو طالبانو دې ته وایي چې هلته زموږ مشران مذاکرات کوي، ولې موږ خپله مستقیم مذاکرات نه کوو؟ په دې هکله ډېر امیر قمندانان دي، طالبان دي، مشران دي، له طریقه موږ سره تماسونه نیول شوي او وضعیت کاملا دوی په ساحه کې تغییر خوړلی. واقعا مستقیمو مذاکراتو خواهش لري، خو چې د وطن دوست سیاست خبره چې یو میانجي څوک پیدا شي پیوز دي چې بیرونی مذاکرات کوي، هغه بین الافغاني مذاکرات چې حکومت طرف یې د حکومت سره شروع کړي، ان شاء الله سولې ته رسیږي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. کور ودان قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو ولایت په ولایت خپرونه اورئ. دا خپرونه هلمند ته ځانګړې ده. اوس هم تاسو ته نوبت درکو چې په 0909023540 او یا هم 0923255 شمیرو تماس ونیسئ، او یا هم د افغان بسیم د 903 شمیرې له لارې اس ام اس راواستوئ. اوریدونکی لرو، ځان معرفي کړئ.
السلام علیکم، جوړ په خیر سره واسه.
سلامت اوسې، مهرباني کوي یو څه شر.
مننه سلام تاسو ته، دا مننه تاسو سلام نو ما د خپل مبارک وته ما دور بیا یو اړین تر نه پښتنه کوم چې مش په دې مننه راته مرکز نه خبر کوم. دا دې مرکز په ستډم کې څه کله پتا وسه دا پتا و د نورو پتا و او یو څه باندې پیدا کړی ویناله او کړم موزګان دا چې پرې شو له کانو رچ مخه م اوسه یو او باندې مرځي ولې سالې دا چې موږ کله د عملیات ورځو شي بیا به تا عملیات دغه چې پاتې شي بیا بل ولې سالې ته عملیات ځنګړې شي بیا بیا یو وخت بیا څو میاشت بعد بیا ځاغ راپورته وایي مرځي ولې سالې ته عملیات شي بیا خبره سره ګرمه چې بیا ته لا سره پاتې شي.
ډېر مننه. سلامات اوسې. بل اوریدونکو هم لرو، ځان معرفي کوي. آزادي رادیو.
بلی، السلام علیکم، زه خان محمد اسلام یاره ما د هلمند ولایت د نادری ولسوالۍ څخه ستاسو د ټلیفون پر تماس یم.
مهرباني کوئ اسلام یار صاحب.
زما پښتنه والي صاحب څخه دا چې دلته د نادری ولسوالۍ مرکز ته نږدې تقریبا په 4 کیلومتره کې مثلا لکه د چې مخکې ولا موږ د حکومت د پوسټه حاجه تکړه ده، خدای زو سره تاییدوم چې د نادری ولسوالۍ هغه شنه ساحي چې دی مثلا لکه تر شاول او تر بابا جی او لوی ماند او نری ماند پر خودر کنا دالی ول سوالی مرکز ته نږدې په 30 کیلومتر کې یو سیمه ده چې د پارچاوی سیمه ده چې دا ډیره بدنه هم نه ده تر هر شپه موړی کیږي هر شپه پوسټه او کیږي ځکه چې دا د دغه دوه عملیاتونه وسی تر دغه ځای عملیات واوري ځکه چې دلته بغیر دغه خطر د شپو څخه هر شپه زیات موړی کیږي دغه ته ولې دی عملیات پلان شنه لري ځکه چې هغه منطقه ډېره توره د کورونه نسته د خلکو مځکې او کښتونه ټول هغه چې تور پراته دي او ناداري مرکز ته ډېره نږدې دغه سیمې
ډېره مننه صحیح سو کور ودان یو اوریدونکی بلم لرو بیا به والي صاحب ته نوبت ورکړو خبرې وکړئ تاسو هم
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني کوئ صاحب
زما خبره ده چې لکه دې والي صاحب خبر هم وارد وایي چې هغه موږ سره تماس کې دي زما تمام کې یو بل سره د جن د څه ورته چې یو بل باندې عمله کوي باید چې د څه وکړ چې موږ څه کې جاتا سره هو چې جاتا آرام شي دا او څه وایي به
bale sahib ډیر مننه کور ودان د هلمند ولسی حرکت ورغلې دی غو صاحب ته او هم دغه غشتنې ورڅخه کړې و ولی sahib لمړنۍ دوه اوریدونکو ته تاسو ځواب وایس خصوصا د دې مرجع د عملیاتو په اړه کستاسو یادی په تیرو خبرونو کې هم خلکو هم د تورته غشتنه لرله
مننه د څو سوالونو چې د دوستانو کړو اول مننه کوم تینه یو د خار په څاو کې څو پټاونو شو د دې پټاونو پکله د اورور به مطبوعات نه لیدلې کښتي او استخباراتي ادارو هغه دوسیه تکمیل کړي او تعداد کسان نیولې دي چې فعلا عدلي او قضایي ارګانو دغه لاندې دي چې د میډیا له طریقې هم تحقیق لاندې دي میډیا له طریقې هم خلکو ته ښودل شوی مرجع عملیات د پلان مطابق صحیح یو تاسو په پیږي چې نظامی کارمره د پلان مطابق مختزین او امدګیان نیول شي ان شاء الله مرجع نور صحیح کې به په نوبت سره خپل عملیاتونه مختزرو خلکو ته اطمینان ورکوم د پارچاوي سیمه کې د نادلی چې ویل د اورور پارچاوي سیمه منطقه دی چې هغه منطقه د دشت او د دغه ترمنځ واقع لري 3 کیلومتر نه ده ممکن لګیږي ډیر وی خو تروریستي فعالیتونه فرض یې کېشته اومده دشمن از در وجود نلري اما تروریستي فعالیتونه چې د دش لخوا غیر قانوني التزمي کې دوی غصب کړی دي د هغه ځین راځي دشمن په دغه ځبان دی عملی کې چې په بعد یې هغه پر ارتباط موږ عملیاتونه ادامه لري چې دا سه هم د دشمن څخه پاک کو ان شاء الله د حل ورته به وباسو او نور کوسي به میز ځای ته ځي کې د سولې حرکت خو هغه د سولې حرکت پاک خپل وطن دوسه بولي چې خلک ټول سولې او پخلاینې ته آماده دي او موږ هم په دې رابطه د عام دي میډیا له طریقې هم د علماو د طریقې هم د مشرانو د طریقې پیغامونه هم لیږلي خپل اعلامیې هم ورکړي دي او په دې اکله خپل خبرې اترې موږ په مختلفو سطحو د طالبانو کې لرو ان شاء الله دا وضعیت به تغیر وکړي
بله ډیره مننه وطن دوست صاحب یو اوریدونکو سبحان الله نبیل ساپی لکنړ لیکلی دی وای د هلمند ولسونو او د سولې د ولسی تحریک منندوی چې د سولې د پروسې لپاره د مذاکراتو فصل پرانست آیا تاسو هم فصل بولې چې پرانستل شوی دی او کدا یو ځل تاګو ختم
څروان صاحب کله چې موږ په کابل کې له شغلي خلمزاد سره وکتل خلمزاد واځي ول چې همدا د سولي ولسی حرکت وو چې امریکا پر حرکت راوځه او زه وټاکلم همدا د سولي ولسی حرکت وو چې د سولي خبرې نړیواله شوې لکه څنګه چې صاحب فوایي د سولي ولسی حرکت په خپل قرباني سره وټونه دی چې د سولي پیکه خبرې تازه کی او نړیواله کې د هیوادونو فکر وتراواړي د ملتونو فکر وتراواړي او افغان حکومت طالبان هم د امریکا پورې د سولې پر برخه فشار راوړي او د سولې خبري اترې تیزه چې څو یې دایمي او شي سولې ته ورسېږي زموږ حرکتونه دوام لري تر هغه پورې به د سولې ولسی حرکت د هیواد په ګوټ ګوټ کې هرې ولسوالۍ هرې سیمې ته سفرونه کوي څه چې
bale خ ډیر زیات مننه ولی سه محمد قاسم ځواک له هلمند پښتنه کړی دا غوښتنه کړی چې د کوکنارو مخاوني سي دی وای چې ولی د کوکنارو مخه په هلمند کې نه نیول کیږي او حتی په دولتي ساحو کې یا هغه ساحو کې چې د دولت په کنټرول کې دي هم کوکنار کرل کیږي
مننه تاسو چې مخکې مو ویلي رښتیا هلمند جنگ تر مونده او دغه مسالې چې د مافیا یا د مواد مخدر جنگ هم دلته دی. خو دغه نقطې چې د اورور وی چې د دولت تر ساحې لاندې دي، د هغه ساحې وي پخوا طالبان حاکمیت درلود، او کله چې موږ عملیاتونه وکړو په دغه روان څلور میاشتو کې هم د دشمن نه ونیولې. نو تاریاکو چې په هغې ارتباط که تاسې په مطبوعاتو کې اورېدلی، یو کمپین د محوه کولو دپاره هم شروع کړو چې یو مقدار ځینه محوه شوي دي. خو په آینده کال کې چې نوې فصلونه شروع کېږي، اطمینان ورکوم نه به باغداران دا کار وکړي، نه به زمینداران، هېڅوک هم به دولت په ساحه کې به کوکناک نه کړي، او ټول به نورو کښتو ته به مخه.
بله صاحب، وطندو صاحب، د طالبانو د کنټرول په ساحه کې نه پوهېږم چې تاسې څومره له خلکو سره وکتل، د خلکو اقتصادي وضعیت څنګه و، کاروبار یې څنګه و؟
پروان صاحب، د ملکي کسانو سره مو نه دي کتلي، هلته یو ډول انحصار رامنځته شوی و. هېڅ چا دا حق نه درلود چې هغه زموږ سره خبرې وکړي، بلکې یوازې زموږ سره نه بل وخت خبرېلان ورغلی، د دې سیمې ته هم خلکو ته اجازه نه ورکړل شوې چې هغه له خبرېلان سره خبرې وکړي. هلته روغتیا په ټپه ولاړه وه، هلته برېښنا نه وه، هلته د پوهنې برخه په صفر کې ضرب وه، د خلکو حالات نه و سم، یوازې یوازې هلته مافیایي اقتصاد و، نور اقتصاد نه و، نور اقتصاد کمزوری و. مافیایي اقتصاد په دې معنی چې هلته د اپینو کاروبار، هلته د تریاکو، د نشیتو کاروبار دا شروان و. خو په تر لږ څخه وروسته نور د نور کاروبار خوند هماغسې نه و لکه څنګه چې په نورو سیمو کې دی، لکه څنګه چې
بله صاحب کور ودان وطندو صاحب. ولی صاحب، دوی هم اشاره وکړه او زموږ راپورونه هم دا وایي، یو که وګورو په تیرو کلونو کې په هغو ساحو کې چې طالبان واکمن دي، نو له دولسمو صنفونو فارغانو ته که وګورو چې په هېڅ حساب دي، او پوهنتونونو کې خو یې هم همداسې هېڅ داسې څوک نه وینو چې له د دوی د کنټرول له ساحو څخه پوهنتونونو ته بریالي شوي وي. اما په عین حال کې نه صرف په هلمند بلکې په ټولو ولایتو کې د پوهنې ریاستونه ادا کوي چې دوی د طالبانو تر کنټرول ساحو کې هم تعلیم لري، ښوونځي شته، معلمینو ته معاش ورکوي. دا څنګه دی؟ آیا تاسې یې کنټرولوئ چې هلته دا معلمین درس ورکوي، نه ورکوي؟ مکتبونه فعال دي او که نه دي فعال؟
نه، مننه ساروان صاحب. واقعاً یو عمده مشکل چې د افغانستان کې د جنګځپلي ساحو ته دی، د ځوانانو او د ماشومانو د نه لاسرسۍ تعلیم ته دی. واقعاً په هغه ساحو کې چې طالبان دي، د تعلیم کچه ټیټه ده. څنګه په تېر کال کې د معارف او د خلکو په منځ په همکارۍ سره وکولی شو د سلو شاوخوا نور مکاتب هم خلاص کړو، او اوس دا لړۍ هم دوام لري. اما مشکل دا دی چې هغه استادان چې عالي تحصیلات لري یا مسلکي معلمین دي، نسبت په ډار او ویر نه نشي کولی چې هغه ساحو ته لاړ شي. نو معرف هم مجبور مکلف دی چې دماغ منطقي د خلکو په سویه استادان پیدا کړي، او بالاخره استخدام کړي، او دوباره هغوی ته سوق کړي، چې په دې ارتباط باندې واقعاً د تعلیم کچه د هغوی ټیټه ده. خو دولت د دې دپاره نور بیا لارې راکولی دي چې کولی شو ځوانان مونږ په لیلی کې، دلته اوس موږ لشکرګاه کې لیلی لرو، دا لیلی کې دولت ټول مصارفات ورکوي، هغه ځوانان خوکې دي، او بالاخره لیسو ته دپاره دلته راځي، دلته د مسلکي استادانو تر نظر لاندې تعلیم وکړي. نو دوی دپاره مونږ د لیلی زمینه برابر کړی دی. اما په اطرافو کې واقعاً دا مشکل شته چې یو ملا راځي مثلا په مکتب کې به استاد وي، او یو یا تعلیم کچه به ټیټي، مشکلاتو ضرورت به هلته استاد وي، نو طبعا د هغې شاګردانو تعلیمي سطح به ټیټه وي.
بله صاحب، وطندو صاحب، یو اوریدونکی نور حبیب نصرت له مقر ولسوالۍ لیکلي، وایي له وطندو صاحب څخه دا پوښتنه لرم چې طالبانو ته د ورتلو په وخت کې تاسو له حکومت سره مشوره کړې وه او کنه؟ خو خیر، دا خو د دوی پوښتنه وه. یوه مسله دا ده چې مخکې یو اوریدونکي ورته اشاره وکړه چې طالبانو تاسو ته ویلي وو چې د دوی سیمو ته مه ورځئ. تېر کال هم کله چې ستاسو دا حرکت تازه پیل شوی و، تاسو غوښتل چې د طالبانو ساحو ته لاړ شئ، او بیا دوی در څخه وغوښتل چې زموږ سیمو ته مرازی، او بیا تاسې هم منصرفه شوئ. نو په کوم جرات تاسې د دوی سیمو ته لاړئ، سره له دې چې دوی درته ویلي چې د دوی ساحو ته مه داخلې شئ؟
په
سروان صاحب موږ د ولسونو دردونه راپورته کوو، هغه ولس که د طالبانو په سیمه کې اوسېږي او که د افغان حکومت په سیمه کې اوسېږي. موږ د دغه تګ یو هدف دا هم و چې موږ باید د ولسونو واقعي انځور راپورته کړو، هغه راپورونه چې د طالبانو د سیمو څخه خپرېږي چې دلته ډرون پر ملکیانو حمله کړې ده، هلته د ملکیانو پر کورنۍ باندې هوایي برید شوی دی، دلته د ملکیانو پر جنازه باندې بریدونه شوي دي، هلته پر ملکیانو چاپه ول شوې ده. دغه انځور موږ غوښتو چې په واقعي توګه راپورته کړو، ځکه چې که طالب دا خبرونه خپروي، طالب طرف دی، رسنۍ، نړیواله ټولنه، یو شمېر نور نهادونه هغه دې ته ګوري چې دا خو طرف دی، طرف هر څه وایي، که افغان حکومت ځینې شان خپروي هم طرف دی. موږ بې طرفه کسان یو، موږ غوښتل چې په بې طرفانه توګه د دوی له سیمو څخه هغه دردونه، مشکلات انځور راپورته کړو چې اولس کاله هلته ملکي کسان زغمي، ځکه چې رسنۍ هم پر موږ باور لري، یو شمېر هېوادونه او افغان چبر هم پر موږ باندې باور دي چې موږ د سولې په برخه کې رښتینی ګامونه راپورته کړي دي، همداسې رښتینی مختصو. خو دا مو دوی ته وهم ویل چې تاسو سیمو ته داسې راغلي یو، موږ ته هغه شمېر کسان راته معرفي کوي چې هغوی په روانه جګړه کې دردونه لیدلي دي، د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي دي، پر ملکیانو باندې چاپې ول شوي دي، د ملکي کورونو پر ملکي کورونو باندې هوایي بریدونه شوي دي. دا موږ سره وشاید، خو دا نه وسوه، نه پوهېږم چې زړه نه غوښت که کومه بله مسله وه، او دا چې موږ څونه جرأت لرو، دا زموږ جرأت معنی دا چې موږ د الهي امر مطابق روان یو، څنګه چې لمونځ کوو فرض دی، څنګه چې روژه نیسو فرض دی، همداسې د سولې هڅه امر دی. الله تعالی جل جلاله وایي فأصلحوا بین اخویکم، امر دی، د امر صیغه ده چې تاسو د خپلو ورونو ترمنځ د سولې هڅه وکړئ، روغه جوړه وکړئ. دا چې یو ورور مو افغان سرتېری دی، بل ورور مو افغان طالب دی، د دوی ترمنځ روغه جوړه زموږ وجیبه ده، زموږ فریضه ده. په دې برخه کې موږ له هیچ چا څخه ویره نه لرو، نه له دې څخه ویره لرو چې د مځکې میان پر موږ چادر دی، نه له دې څخه ویره لرو چې پر موږ هوایي برید کېږي، او نه له دې څخه ویره لرو چې موږ د جګړې په منځ کې وژل کېږو، ځکه چې دا الهي امر دی، د الهي امر مطابق موږ مخته روان
یو. بله، ډېره مننه. یو بل اوریدونکی شفیع الله افغان هم له تاسو پوښتنه کړې ده، وایي تاسو ستاسو ولسی حرکت باید له امریکایانو څخه پکلکه وغواړي چې نور له افغانستان څخه ووزي او یا حداقل مهالویش اعلان کړي، دوی ته څه وایست؟
لوی شمیر افغانان چې هغه طرف وکی کېږي، هغه درواغ وایي، منافقت کوي. منافقت په دې معنی چې کله موږ کابل ته ورسېدو، په کابل کې د یو شمیر افغانان دا ویل چې تاسو باید اصلي ادرس ته ورسئ، د امریکا سفارت مخ ته کښېنئ، ځکه چې جګړه امریکا پیل کړې ده، وژنې امریکا کوي. موږ د امریکا سفارت مخ ته نه ورځې ناست وو، شمیر به مو شاوخوا سل تنه وو، پر همدې ولس مو غږ وکړ چې راشئ، اصلي ادرس مو پیدا کړی دی، زموږ سره همدلته غږ پورته کوي. همدغه ورور چې اوس پوښتنه کړې ده، همدغه ورور په تېر سلګونه نور رونه وه، هغوی هم ځان وکش. دا خلک یوازې یوازې د ولس اذهان مخشش کوي، فکرونه یې خرابوي، یوازې دا خبرې کوي، نور نه حرکت کولی چې نه په عمل کې څه لري. که نه موږ نه ورځې ناست وو، نه ورځې مو له هماغه ځای څخه رسنیو ته معلومات ورکوله، رسنیو سره مرکې کولې، پر فیسبوک باندې په ژوندۍ بڼه راتله. همدا هم ویل چې د امریکا سفارت مخ ته ناست وو، د امریکا په ړندو بمباریو کې زموږ پر جنازو بریدونه شوي دي، موږ د ده په ړندو بمباریو کې وژل شوي یو، پر مسجدونه بریدونه شوي دي، پر د ودونو پر مراسمو بریدونه شوي دي. که تاسو دغه اصلي ادرس کړئ، موږ باید د دوی مخ ته ناست راشئ چې غږ سره بدرګه کړو. یو سل کسان یې راشئ، زر کسان کښېنو، که زموږ شمېر زر کسان دي، لاسئ راشئ د امریکا سفارت مخ ته لزر.
بله، نو خو د دې معنا دا هم کېدای شي چې د خلکو په نظر د جنگ ادرس بل ځای دی، خلک همدغه له تاسو سره به شاید په دې مسله کې هم عقیده نه ول. خو په هر حال ولی صاحب، یوه مسله دوی چې اشاره وکړه د روغتیا وه، د طالبانو تر کنټرول لاندې ساحو کې روغتیایي وضعیت دوی ویل چې ډېر خراب دی. حال داده چې طالبان وایي چې دوی د روغتیا له سکتور سره کار نه لري، کلینیکونو او ډاکټرانو سره کار نه لري. ستاسو ولایتي اداره تر څه حده پورې په دې برخه کې کار کوي؟ د دوی د ساحو، یعنی د طالبانو تر کنټرول لاندې ساحو کې کلینیکونه او روغتونونه لري؟
مننه. دولت چې په هر ساحه کې افغان اوسېږي، هغه افغان دی، د دې خاورې تابعیت لري، او دې ته ټول هغه پروګرامونه چې نورو ساحو ته وړاندې کېږي، هغې ساحې ته وظیفه ده زمونږ چې باید وړاندې کړو. چې د هغې جملې نه د تعلیم مسله ده، د سړک مسله ده، د صحت مسله ده،
دغه ټول موضوعات متاسفانه لکه چې څنګه اوسه ویلې کاشکې وطن دوست صاحب د دوی ته اجازه ورکړی وی چې د پولیسونو منځ کې او د عام ملسونو د زړونو نه خبر شوی وی. په ټول هلمند کې موږ هغه بیچي کلینیکونه او کور کلینیکونه چې په مرکز کې لرو په ټولو ولسوالیو کې لرو، هغه دواګانې چې دلته په مرکز کې ورکول کېږي په ټولو ولسوالیو کې خدمات ټولو ته وړاندې کېږي. متاسفانه یو سو استفاده هم د معرف په برخه کې د طالبانو لخوا شته، هم د صحت په برخه کې چې دوی سو استفاده کوي، او کله کله زمونږ د نظارت ټیم ته چې یوازې د صحت برخه ده او یوازې د عارف برخه ده اجازه نه ورکوي چې عملا هلته وګوري چې دغه صحت برخه څنګه تطبیقېږي. خو هغه کوم امکانات چې موږ نورو کلینیکو ته ورکړم ورکول کېږي چې وختن په وختن په اداري جلسات کې او په نورو جلساتو کې دا موضوعات گزارش اخیستل کېږي. د دې فکله موږ د خلکو لپاره د خدمات دغه کوو، یعنی صحیح امکانات موږ برابر کړي دي، دوی باید صحیح وربان ورنه استفاده وکړي.
یو بل اوریدونکی والی صاحب محمد ایوب له ناوې څخه له تاسو څخه غوښتي دي چې وایي د ناوې په نام سیمه کې سرخوت د سرخوت لیکري دي، نه پېژمه چې اصلي تلفظ یې څنګه دی. دی وایي چې هلته داسې نام، بله شاید دی وایي چې داسې نام نه ده، ولې هلته پوستې نه ایجادوي او که وایي پوستې ایجاد نه کړي دا به مشکلات نور هم زیات شي.
مننه د ورور منګا خپل پروګرام لرو ان شاء الله په نږدې راځو کې هلته به یو حوزه به فعال کو ان شاء الله د امنیت بم داږي ځخن پرسته سلام در.
بله سب اوس د خبرونې په دې ورستې شیبو کې بیا یو ځل اوریدونکو ته نو بات ورکو که پښتنه لري نو ټلیفون دی وکي مهرباني کوي سب خبري وکي مهرباني سب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
طالب خیر جویا
سلامت وسیدی، ډیر وخت نه لرو، لطفا اصلي موضوع ته راشئ. څه پوښتنه لرئ؟
پوښتنه مو دا ده چې زه پرون د هلمند د مسافر ولسوالۍ څخه راغلی یم او هغې خوا ته ساسي دغه ولسي حرکت راغلی و او ستا وضعیت خراب وضعیت کې ورسره کړی و، چیرې چیرې بیا هم جاجې راشي، هلته دې هلته دې خیمې ورته ودري، هلته دې ژوند وکړي. ډېر وخت تېر کړي نه دي دي او فضا دي کې بله کار خو نه کېږي چې دوی هلته وخت ورسره تېر نه کېږي، بله کار نه کېږي چې ندارې ته یا نګرشته یا مرجع ته ولاړ نه شي. فضا دي نه کېږي افغانستان ټوله د ښوونه غواړي، بیا هم زموږ خلک هم بیا هم هلته هم کړي ورسره کومک ورسره وکړي او ځال استه په کوچ کې د نو باید دوی خپل خلک هلته سر کنټرول کړي. فضا دي کې دا در کم دي کېږي چې دوی راشي بیا څه ضرورت تېر کړي، هغه بندیان یې اورو کې اسنګي خپل زور یې ورسره وکړي. نو باید مسته شي افغانستان کې سوله راشي، خلک په امن کې شي او څو لوخ څه ده مز مو څه ده روانان لاسره یو کې امر خارج بل موقت خلک راشي افغانستان پر قرار شي.
ډیر مننه، سلامت اوسې. مخ درې چې بل اړوندونکو ته نوبات ورکو، وطن دو صاحب دوی تاول تاسو جواب وایست.
د سړي ولې چې حرکت ټول غړي راغلي دي هغه په شرګا کې دي، چې د زموږ ته خبر شو او ته موږ له سره خبرې کولې. د دې دا پر مهال زموږ نه کسان هغوی دي ولې ولې ځان سره څو دا ځان ته څرګنده کړي معلومه کړي چې خدای نه خبر وو کسانو کې خبره څوک نه وو چې هغه له حکومت سره لینک وو هغوی ته معلومات ورکوله. او مخکنی یوه خبره دا وه چې ولې موږ د دوی د اجازې ته دي دغه سیمو ته لومړی دا چې له سعودیات څخه بیا تر بلخه پورې د افغان حکومت په سیمو کې موږ لاړو موږ له چا څخه اجازه نه ده اخیستې. همداراز موږ طالبانو سیمو ته چې ځو هم باید اجازه وانخلو، ځکه چې افغان حکومت هم له ولس سره جوړ دی، موږ ولس یو، طالبان هم له ولس سره جوړ دی، موږ ولس یو. ولس په باید هر مهال هر ځای کې لار پرانستی وي څو ولس لاس کې د ولسونو دردونه راپورته کړي. که خدای مکړه طالبان داسې شي لپاره که شوي ولس خپلو سیمو ته نه پرېږدي، نور ولس پر شکمن کېږي چې د دې په سیمو کې څه شته چې د خلکو مخه نیول کېږي او نه ورته شول کېږي. او بله دا چې طالبانو زموږ په اړه څه ویلي نه دي، معلوم ادرس د ملا مجاهد دی او د قاري یوسف دی، هغوی رسنیو ته څه شي لېږلي هم نه دي او نه دا ویل دي چې د سړي ولسي حرکت غړي دي زموږ سیمو ته راسي او نن دا ویل شوي دي چې نه دي راځي. همداسې خبره پاته شوې ده چې نه د رد خبره شوې ده نه د تایید خبره شوې ده.
بله صاحب. والی صاحب صرف یوه دقیقه یا دوه دقیقې لرو که لنډ ځواب تاسې مو ووایاست چې دې اورېدونکي ویل چې طالبان د سولې ولسي حرکت دی په ځای د دې چې مساکلات ځي یا نورو سیمو ته ځي لاړد شي د طالبانو اصلي ادرسونو ته د دې اشاره کوټې ته وه. تاسو څه فکر کوئ چې د دوی دا حرکت ګټه لري چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ساحو ته لکه مساکله یا بلې ولسوالۍ ته ځي دا به ګټه وکړي او که نه فکر کوئ چې باید دوی د مشرانو سره
ماننه یو شی ووایم چې واقعاً دغه ولسي حرکت د پلت د خیمې نه شروع شو او بیا د افغانستان ټول سراسر درلود او هملته هم په لاره کې مخالفینو سره دوی ملاقاتونه درلود اوس مساقلات ته لاړ. دا خپله یو حرکت دی واقعي هغه د زړه حرکت د افغانانو چې افغانان سوله غوښته ما نشم مننه کړی دی ټول په لد خیمه او د دې حرکت نه خپل حمایت مې خپل اعلان کړی ورسره. خو دا چې دی کوم کټ تلاشي او یا بل څه تلاشي زما په فکر چې ادرس هغه به ځینی ځکه هغه هلته دوی شته دی کټ شورا شته د شورا شته وزیرستان شورا شته. خو زه فکر نه کوم چې هلته دوی وکولی شي هغوی سره وګوري یعنی ادرس همدا چې دغه خلک چې په داخل کې دي لکه جنګونه کوي او فشار او درد او غم هم بیتلی او د دې منطقې خرابېږي او بهترین ادرس هم دا دی چې ټول حرکتونه په اطراف کې وګرځي او مخالفینو سره خبرې کوي تر څو محلي سوله راولو او بیا بل اخر ملي سوله ته مخه.
بله صاحب ډېر زیاته مننه د هلمند والی جنرال محمد یاسین او د سولې د ولسی حرکت ویاند ښاغلی بسم الله وطن دوست چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم منندوی یو په بل خبرونه کې چې له خبرونو وروسته وړاندې کیږي او ظریف نظر چلون کې دی په غور خبرې کیږي که د غور په اړه پوښتنه او نظر لري اوس هم کولای شي چې د افغان بسیم د تصوات له شمیرې له لارې راوستوي.
زبر تفاتا یا کسار شکنا آئے